Asi nazar.
د خبرونې دوی مینیمای ته ورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د ډیپلوماټیک ماموریت شارج دفیر په یو رسمي سفر پاکستان ته تللی ده. له دې سره جوخت د هند بهرنیو چارو وزیر په نړۍ غږ کړی دی چې افغانستان دې له یاده نه باسي. کرن ډیکر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د یوې اونۍ په دې سفر کې به په پاکستان کې له میشتو افغان ډلو سره خبرې وکړي او د افغانانو او افغانستان د ملاتړ لپاره به ورسره په ګډه کار وکړي. جن شیکر بیا په مسکو کې له خپل روسي سیال سره په خبرو کې ویلي دي چې نړیوالو افغانستان ته پاملرنه کمه کړې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي چې نن پنجشنبه به 450 ټپي او ناروغ افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. د دې ټولنې بیان بېګا زده رادیو ته وویل د هغه ماشومان دي چې په افغانستان کې درملنه ناممکنه وه. دا ماشومان د سولې د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ په مرسته جرمني ته بیول کېږي او هلته به د شپږو میاشتو لپاره په وړیا درملنه وشي. په امریکا کې میلیونونو کسانو پرون په منځمهاله ټاکنو کې خپلې رایې وکارولې. په دغه ټاکنو کې د مشرانو جرګې یا سنا د 16 څوکیو له ډلې د 15 څوکیو او د استازو جرګې ټولو 415 څوکیو ته رایې واچول شوه. ویل کېږي چې دواړه جمهوري پاله واکمن دیموکرات ګوند له یو بل سره ډېر نږدې روان دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه د بحث لپاره راتلونکې غونډه به د رواني میاشتې په وروستیو کې جوړه شي. اردوغان دا څرګندونې پرون په پلازمېنه انقره کې د سویډن له صدراعظم سره تر کتنې وروسته وکړې. هغې وویل بله ګډه غونډه به د سویډن په پلازمېنه ستوکهولم کې وي. اردوغان زیاته کړې ده چې دی له زړه غواړي په ناټو کې د سویډن غړیتوب ولري، خو زیاته کړې ده چې ترکیه دې د سویډن په امنیتي اندېښنو هم پوه شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د تاریخو ګټه له 400 میلیونه ډالر څخه تر 1 میلیارډ ډالر ډیر لوړ شوې ده.
د کورونای چارو وزارت د نشې توکو سره د مبارزې معاونیت په هیواد کې د نشې توکو د کښ فاړه راپورونه په مطلق ډول ردوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هرات ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خواته وهڅول شي.
لار واپور رامیش رحماني سره پر دې غږېدلی چې د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري.
دوی ډېر یو رنجدیده، یو ډېر ضعیفه طبقه ده او ډېر فقیر طبقه ده او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم.
د خاصدار په نوم یو معتاد وایي چې نشې ډیر زورولایم، خو اوس مې پریکړه کړې چې نشه پریږدم.
شیشې ته مې دوام ورکو، دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم. ما سه بدا استفاده کړله، زه به کور نه تښتېدلم. مالیا مې ورور راپسې دی، مې پلار راپسې دی، مې تره راپسې دی، بس کور ته مې بیخي مراجعه نه وه.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې جان محمد غواړي د خپل مال زکات ملا امام ته ورکړي، خو هغه یې نه ترې اخلي. دا چې ولې دلیل به یې په ډرامه کې واورو.
د دې لپاره چې خدای مو پر روزي کې برکت واچوي، اول زکات وباسه او بیا یې خرج کړه.
سمه خبره ده، خو چاته به ورکو؟
مسجد ملا صاحب ته به ورکو. ملا صاحب زبون کلی ته نه وای راکړه شوی دی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې پر روان میلادي کال کې د تاریخو له درکه د تاریخو ګټه له 400 میلیونه ډالر څخه تر 1 میلیارډ ډالر ډیر لوړ شوې ده. د ملګرو ملتونو راپور ښیي چې پر روان میلادي کال کې وچکالي د دې لامل شوې چې په افغانستان کې د تاریخو تولید شپږ سلنه ډیر شي. د تاریخو د بیې د لوړوالي له امله د بزګرو او نشه یي موادو د کاروباریانو عواید تر 1 میلیارډ ډالر ډیر شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC څېړنې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 300 ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا سروې چې ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې او د سیټلایټ په وسیله یې پایلې په تخمیني ډول چمتو شوي، د 1400 شمسي کال د عقرب څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښیي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې راغلي چې په دې موده کې په افغانستان کې په 230 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه او د دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تاریخ ترلاسه شوي دي. خو د تیر حکومت او ملګرو ملتونو په وروستي ګډ راپور کې راغلي وه چې په 1499 شمسي کال کې په افغانستان کې 230 هکتار مځکې کې کوکنار کرل شوي وه. د طالبانو د حکومت مشرتابه د یوه فرمان په اعلانولو سره د روان شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د کوکنارو په ګډون د ټولو نشي بوټو کښت او نشي موادو تولید منع کړ. خو په دې فرمان کې بزګرو ته اجازه ورکول سوې وه چې د کال د لومړي فصل حاصلات راټول کړي. د یادونې وړ ده چې د لومړي فصل حاصلاتو راټولولو د روان کال تر جوزا پورې دوام وکړ. د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو سره د مبارزې منیت طرفدار رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان ملاتړ کوي او د دې فرمان په عملي کولو کې بریالي وه.
د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي توکو سره د مبارزې معینیت په هیواد کې د نشه یي توکو د کښت په اړه راپورونه په مطلق ډول ردوي او موږ به هیڅ ته اجازه ورنکړو چې د نشه یي توکو کښت ترسره کړي.
د یو ان او ډی سي په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان 83% کوکنار د افغانستان په جنوب لویدیځو او 14% په لویدیځو ولایتونو کې کرل کیږي. په 1400 شمسي کال کې په افغانستان کې 2800 ټنه تاریخ تولید شوي وه. خو په 1401 شمسي کال کې د کوکنارو په کښت کې د 20% زیاتوالي سره سره یوازې 6200 ټنه تاریخ تولید شوي دي. د یادونې وړ ده چې ملګري ملتونه د دې کموالي علت وچکالي بولي. د یو ان او ډی سي د وړاندوینې پر بنسټ که د دې لاسته راغلو تاریخو څخه هیروین جوړ شي نو د 350 او 380 ټنو په شاوخوا کې هیروین ځینې جوړېدای شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په روان شمسي کال کې افغان بزګرو د تاریخو له درکه 4.1 میلیارد ډالر ګټلي دي. خو په تېر شمسي کال کې د دې لارې یوازې 475 میلیونه ډالر ګټلي وه. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول او تاریخو د بیو لوړېدل د دې عوایدو د ډېرېدو اصلي لاملونه بلل شوي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي دا چې د کوکنارو د لارې دي افغان بزګرو دومره ډېر عواید ترلاسه کړي وي د ملګرو ملتونو له دې شمېرو سره موافق نه دی. دوی وایي تجربو ښوولې چې د کوکنارو د کښت څخه ډېره ګټه د کورنیو او نړیوالو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي.
زمان نظر دا داس ډیره دقیقه خو به ځکه نه وي چې دیقان پخوا هم کرل او اوس هم کری. مسله دا ده چې کیدی شي دیقان او د دیقان سره یو ځای هغه نور خلک چې کار کوي هغوی هم یعنی مافیا اته د اوسني حکومت خلک. بخاری حکومت کې هم داسې و چې دهقانانو نه طالبانو ته ډیره ګټه ورتله او حکومت بعض چارواکي پکې دخیلو. هغه مافیا اوس هم په افغانستان کې شته د دهقانو سره یو ځای کار کوي.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو سره د مبارزې ادارې اجرایی مشر میرمن ګډاوی دی وایي بې وزګي د دې لامل شوی چې افغان بزګران د نامشروع اقتصاد په لومه کې بند پاتې سي. دا د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي او د دې ناروا کښت څخه د بزګرو د ژغورنې لپاره د هغوی سره مرستې وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د تریاکو ګټه له 400 میلیونه ډالر څخه 3 میلیارد ډالر ډیره شوی ده.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات ولایت ځینې اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورکړي. دوی فکر کوي چې سخت کال په هرات ولایت کې د نشه یي بوټو کښت نه یوازې دا چې کم سوی نه دی بلکې ځینې عوامل د دې سبب شوي چې په دې ولایت کې کوکنار له سره وکرل سي. د هرات ولایت اوسیدونکي داسې مهال د نشه یي بوټو د کښت د دوام خبره کوي چې 6 میاشتې مخکې د طالبانو د مشرتابه لخوا د نشه یي بوټو کښت منع اعلان شو. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د هرات په ځینو سیمو کې تر وکلن زندروست بیا کوکنار کرل شوې دي. د هرات ولایت ځینې اوسیدونکو د دې کار دلیل د حلال زراعتي محصولاتو لپاره د بازار او موثره بدیل کښت نشټوالی او د دې ترڅنګ د تاریخ د بیل وړوالی بولی. د هرات ولایت اوسیدونکو شریف زاده وای په روان کال کې په هرات ښار کې متادین ډیر شوی او دا وضعیت ښیي چې په هرات کې بازار ته د نشې موادو رسول ډیر شوی دی.
نن موږ او تاسو وینو چې له بده مرغه د دې پر ځای چې د نشه یي بوټو کښت کم شي کیدای شي چې ډیر شوي وي. د معتادینو ډیروالی د هرات ښار پر واټونو سړکونو او ګلدانونو باندې د معتادینو له پراخ حضور څخه اټکلولی شو.
د هرات ولایت اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې له پخوا څخه بیا تر اوسه پورې یوازې زعفران بزګرو ته د بدیل کښت په نوم معرفي شوي چې په وروستیو کلونو کې زعفران هم چندان کورنۍ او بهرنی بازار نه لري. د هرات ولایت یو اوسیدونکی سید ادریس حسینی د زعفرانو پر کښت د ټینګار ترڅنګ وایي چې باید د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره بزګرو ته د رنګارنګ بدیلو کښتونو اسانتیاوې برابرې شي.
باید زراعت مسؤلین او هغه څوک چې د زراعت په شغل بوختي هغوی یو بلې خوا ته وهڅول شي. مثلا زعفران یا بل داسې بوټی چې د کوکنارو ځای ناستی وي.
د طالبانو مشر سکال د حمل په میاشت کې اعلان وکړ چې د نشې بوټو کښت د نشې موادو تولید او نشې موادو د ټولو ډولونو قاچاق منه دی. دغه ډول د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له رسمي شمیرو پرته اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ له نشې موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي چې د هرات ولایت په ولسوالیو کې د نشې بوټو د کښت ویجاړول دوام لري.
د هرات نور ولسوالۍ د اکثریت ولسوالۍ کې موږ شش کال ډېر تاریخ تقریبا د 15,000 جریبه ځمکه په شاوخوا کې موږ دا تخریب کړی ده او زموږ عملیات اوس هم جریان لري.
موږ د کوکنارو د بدیل د کښت په اړه د هرات ولایت زراعت ریاست له چارواکو سره اړیکه ونیوله خو هغوی زموږ سره خبرو ته حاضر نه شول. په هرات ولایت کې د کوکنارو د کښت تولید او بازار ته د نشې موادو رسولو په اړه داسې مهال د خلکو اندېښنې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې خورا ډیر معتادین اوسیږي او ډیری هغه معتادین دي چې په ایران کې معتاد شوي. د ایران حکومت هرات ته راشړلی او دلته استوګن شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د هرات ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې بزګرو ته باید د کوکنارو بدیل کښت ورکړي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.15 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. معتادین د درملنې پر مهال د زهر ایستلو تر پړاو وروسته د بیا رغونې پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې ارواپوهان یا روانشناسان د دوی د رواني ستونزو حل لارې لټوي، د چلند د اصلاح هڅه کوي او مشورې ورکوي. دا چې ارواپوهان او اجتماعي کارکونکي له معتادینو سره د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د معتادینو سره کار کول د نورو ناروغانو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مو لارواپو رامش رحماني سره مرکه کړي چې له 2 کالو راهیسې د معتادینو د درملنې په یوه دولتي روغتون کې د ارواپو په توګه کار کوي او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
معتادینو ته دلته چې راځي اکثرا رواني مشکلات هم لري او د چلند مشکلات هم لري چې کورنۍ سره بد چلند کوي، جامعه سره بد چلند کوي. اما کار د کانسلنګ په برخه کې ده او دغه چلند ورسره کار کوو. نو هغه په ګروپو کې تنظیموو، هر سړی عمل ته کینی ورسره بیا غږیږي تر څو چې دغه مشکل حل شي.
ولې دې په دې برخه کې کار کول غوره کړل؟
دویم صنف د پنتونوما ایمون کور عربی شوانزی شاته او هر ورځ تیرې دم له پلو سوختینه و می کته چې دا ځوان ناز ده، بس تنه یې اخیسته ده او پلاس کې یو ټوټه ډوډۍ پلاس کې او بیا زی په خپل نشه باندې زی بیا جګیږي، بیا یو مړی ډوډۍ خوري، بیا یو زرخ کوي ځان ته. هلته زړه مې وسوځېده مالی هی کاش ما لاس نه څه راتله چې دوی ته مې کوه. بس هماغه و یو آیډیا راته خلق شو عمل هماغې جینه هله 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 تر څو له پنتونه خلاص شوم بیا یو فرصت ایجاد شو ماته دلته راغلم او اوس ډیر خوشحاله یم کار کوم.
تاسو چې ډیر خوشاله یم دلته چې کار کوم دلته د خوشحالي راز په څه کې ده؟ ولې خوشاله یې له متعدینو سره په کار کولو کې؟
دوی ډیر یو رنجدیده یو ډیر ضعیفه طبقه ده او ډیر فقیر طبقه ده او هر چا ورته په حقارت ګوري. زه غواړم چې دوی خپل په پښه باندې ودروم او جامعه ته بیرته تقدیم کړم. دغه ډیر راته خوند ورکوي چې یو ورځ زم او یو کس چې پخوا د پولیسو سختې لاندې وو اوس وتلې ده جامعه کې کراچی لري یا دکان لري یا انجینیر ده یا ډاکټر ده یا نقاش ده خپل کسب کې اخته ده او نور مواد شاته ایښی ده. دا ډیر راته خوند ورکوي.
تاسو ویل چې دا راته خوند راکوي چې یو کس په خوا معتادو په بد حالت کې ملیدلی و اوس یې په ښه حالت کې وګورم. د یو چا په اړه راته کیسه کولی شي چې دغسې حالت خراب حالت کې دراوړی یې تا دې بیا وروسته سوی وي او کاروبار یې روان وي او ته ورسره مخامخ سوی؟
یو کس له غزنی نه راغلی و نوم یې نه اخلم ځکه چې بیا موږ مسلک اجازه نه ورکوي. شیشه یې مواد استعمالو او دومره حالت یې خراب و چې هیڅ ځای جوړ نه و روغ نه و ټولې شکولی و پورته کې. بیا یو میاشت مکمله دلته زه کیس منیجر وم یعنی د هغه مسؤلیت ما ته و. د هغې مې تداوی که پښه یې جوړ شو. پخوې چې جوړ شو وروسته هله 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 تداوی مې وکړه یعنی درې میاشتې دلته پاتې شو ما سره. درې میاشتې وروسته چې رخصت شو له دې جینه تر څو چې کابل کې و فالو اپ ته راتله. بیا له کابل نه چې غزنی ته لاړه ټلیفون راته کاوه او تر هوسه پورې مې چې ورسره اړیکه لرم. اوس خپل کورنۍ سره ده څلور لورګانې لري دوه زامن لري او ښه خپل ژوند کې خوشحاله ده او لاسګاډي لري او په لاسګاډي کار کوي.
نو په دغه برخه کې کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ شویست؟
د احتیاط په برخه کې خو بیا هم ډیر ستونزې بیا ډیرې ځکه چې یو سړی ټول ابعادونه ضعیفي له ټول ابعادونه یې خراب شوی او خرابو خلکو سره چې ګرځېدلی یا په کل کې چې ووایو داسې ډیر واقعات شوی ده. یو ورځ مونږ د ښار له مخې نه کوم جی ډیر چې متدین تجمع کول عمل ته لاړو چې ځینې کسان چې راځي په موټر کې کینو رایې ولو هلته لاړو. یو کس راغی ویلې زه غواړم چې ځان بستر کړم. مالی راکه لاس دی دا چې وقت ډیر خوشحاله سو یعنی د ناامیدی په حالت کې یو امید ورته پیدا شو. دا امکانات مې ورته ټول تشریح کړه. مالې ډوډۍ درکوو دی کالی درکوو دی امام لرو دا لرو دا لرو دا پروسیجر مې ورته تشریح کړه. دا اول راته راضي شو ویل راځه. دا چې راتلو په لاره کې په فکر کې خدا زه څه وګرځېد ما تم نه وایي چې موافق نه یم نه غواړم چې ځان بستر کوم یعنی څنګه لا خوله نه وګرځم. یا چاړه یې په بل جب کې و یو لاس یې ما لاس کې و بل لاس یې جب کې و که چاړه یې غله وستلی ده ډایرکټ را باندې وارې وکړه. لږ و لږ یې د وزارت داخلي کسان هم موږ سره و منډې وکړه. دا کس لاس یې چاړه ونی ویله ویلې څه کوې والکه وې مره به زور گرفته او مره مې بره وتمې کنه وتمې کنه. هماغه یو ډیره خطرناکه حادثه و. هسې نور ډیره حادثې راته پېښ شوې ده خو دا یو اوس پسې نه.
معتادین ته خو خلک په ټولنه کې پیغور ورکوي چې ته معتاد یې. هغه کسان سي په دې برخه کې کار کوي هم ځینې خلک وایي چې دا پرېږده د پوډریانو ډاکټر دی یا د معتادینو ډاکټر دی. کله دغه شي حالت سره تاسو مخ شوي یاست؟
ډیر مونږ ورته استګما وایو دغه پیغور ته او دا لږ ځان لرې نیسي او ما مونږ داسې استګما ګوري او لږ پیغور هم خامخا خوشی که د ډاکټر چې زه راګرځې د پوډریانو شاته زه د پوډریانو قصې کوي.
په دومره وخت کې ستاسې دوی سره کار کړی څه دي چې نه زده کړی دي؟
یو شی چې غټ شی ده چې ما ورنه زده کړی دی دا چې مخدره مواد ډیر رانګر شی ده او هر چا چې ورته ځي بس حالت له دوی نه بدتریږي. او خوشو چې زه په دې څانګه کې راغلم کنه خداست ما څومره موادونه خپل ځان باندې تجربه میکوم. در دې پر څنګ پوښلم چې مخدره مواد څومره ورانګر شی ده.
ترونه اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څه پوښ پرېږي او اوس ته خاطرې ورده. د لغمان ولایت مرکز مهترلام اوسیدونکو خاصدار په پاکستان کې په نشئی ګولیو مو تاتسو. کله چې افغانستان ته راغی یو ملګری په چل په خخه معتاد کړ چې د شپږو کالو راهیسې همدا د خخې نشه کوي. خاصدار وایي چې د نشې له امله له کوره ووتم، خو یوه میاشت وروسته مې بڼه دومره اوښتي او دومره خیرن سوی وم چې خپل پلار هم ونه پیژندم. دا چې خاصدار څنګه معتاد شو او د نشو له امله څومره زیان و راوښتی دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه پاکستان کې وم، ګولۍ یو رقم ګولۍ وې په نوم د رښتول په پېښور کې به خرڅېدلې د نشې ګولۍ، هغه مالته استفاده کولې. ما پېښور کې خپله ما سره دوه درې موټرسایکل ښه کاچاکي مالونه مې وړل، کار مې جوړو، د ورونه به مې کار نه کوو، بس د کور راخر نه زوی د پلار زه خپله یم. بس دغه ته چرالم دغسې بس یو ټوکه را باندې وسول، بس یو نامر د انډیوال مې د پولیس وختې په سر ودرېد، نه دسمال مې د پزې ته نیولی و. بس د انډیوال مې راته ویل تراس وی تا باندې وځې چرسونه ښه شی وسکمه، ما لی چرسونه ښه شی بچ شی سې ګورم، بس دا شیشه را باندې وسکله. بس په هغې ورځ داسې وم چې بیخي بس ښه ټایټم وم، ښه چستم وم، مالې دغه بس روجان چرس پرېږده، مالې دا عمل ونیسه. شیشې ته مې دوام ورکړو، دغه تقریبا شپږ کاله کېږي عملي یم، سلو پنځه سوه شپږ سوه روپۍ ورځې پیدا ګیروم، دوه دوه سوه یو نیم سل به مې کور کې ورکړې، نور به هم پټې کړې خپلې نیشې ته، نور څه به هم ټکو ټوکه پیدا کول، هغه به هم پرې ویلې. بس انډیوالانو دوستانو هغوی به هم راتله، هغوی به مونږ نیشه کول. دا پسته پسته سوین کراچۍ مې هم خرڅه کړله، بس چې کراچۍ مې خرڅه کړه پلار مې پوښتې دا سړی عمل لري. بیا ورته خلکو ویلو چې دا پلانکي جي کې کینی، پلانکي جي کې دغسې خلکو سره کینی، نیشې کوي، دا کوي دا کوي، او زوی د کشپخانې ته کې صحت بیا جوړ شي او کنه کې رجان لیونه کېږي. چې بس ما سے بدا استفادہ کړل، زه به کور نه تښتېدل، مالیا مې ورور را پسېده، مې پلار را پسېده، مې تره را پسېده، بس کور ته مې بیخي مراجعه نه وه. زه تقریبا داسې یو اندازې ته ورسېدم چې زه یو نیمه میاشت کور ته لا نه لم، زه یو جي کې ناست وم، ما نشه کولم، داسې وم چې بیخي دا پلار مې چې ولیدلم، بس پلار مې زه په هغې موده کې ونه پېژندلم، انډیوالان مې شاوخوا ناست وو، دا ویې د ما زوی نه ده. بس زه ورته په همغه ټایم کې به زړه سوم، چې په زړه سوم بس هغه زه وپېژندلم چې دا خو مې رښتیا هم زوی ده، د هغې نه بعد بیا بیولم کور ته. حالات مې ډېر خراب شوی، په دې مغز باندې ما ډېر سخت تاثیر کړی و. بس یہ خبر ابھی منگ تکور کا منگا وہ بدل گئے، ربا شیشے مات کا کل ابھی پیسے را نکڑے، بس دا کا رکو، مور سارا جان جا رکو، پلا سارا جان جا رکو، بس دا کا مشکلات منگ تلک پیخ کڑے ہو چراؤ بہ وطن سے پیسے بنا رکھو لی شیشے بہ میں تو کور ماتا بولی دس ورز رابا نے راگل خود سے شے کور مور میں شکر الحمد للہ تروسا پورے نہ خرچ کرے دا کا سر میں او یو ورځ مې په شیشه باندې وویو، دې سر باندې مې وینې را ماتې سو. بس مور مې دوه سوه روپۍ راکړې، زه بیا کور نه وځو، سر مردم پله سر کوو چار سامل کې. بس دوستانو سره غم و خادی بس هغې ته به هم نه تلم، بس کلار به کور کې پروت وم، پلار مې راته ویلي چېرته مزه، بس کلار مې کور کې پرېوځ، عمل به مې هم کوو. اوس مې تصمیم نیولی چې خپل ځان جوړ کړم. یو پیره میدان شار کې بستر سوم، پنځه سالو ورځې مې کوټه کلپی تیره کړې ده، تقریبا پنځه سالو ورځې ما کوټه کلپی تیره کړې ده. ماته به د دروازې د لندې نه به ماته ډوډۍ راکوله، د باندې به نه را پرېښودم. څلور سالو ورځې بعد ما مر په سترګو لیدلی ده، نه نه عبرت مو وانخیست. هغه په دې چې هغه په زور یې بیولی وم، که نشم نه کوله، زوند به م جوړ، اوس به م ښځه وه، اولاد به مو، ورونه به م خوشحاله ول، پلار به م خوشحاله و، خورګانې به م خوشحاله وې. اوس خو داسې یو چې بیخي اعتبار مې چا خبره په سل فیصدو کې لس فیصده موږ اعتبار اوس کور کې نه لرو، په دې نه لرو چې یو پیر اصلاح نسو، دوه پیرې نسو، درې پیرې نسو، دا مې اتم بستر ده چې زه بستریږم.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته را ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جان محمد د خپل جماعت ملا صاحب ته د زکات پیسې وروړي، خو ملا صاحب دا زکات نه مني او ورته وایي چې دا پیسې حرام دي، ځکه چې کاروبار یې حرام دی. دا چې جان محمد د څه شي کاروبار کوي او ملا صاحب ولې دا زکات نه مني، دا به په ډرامه کې واورو.
خبر
ما چې ویل کور ته غل راغلی دی،
وی دا شغال بل نشته سپای خواسی هم خاپی پریگ دا چه خوب و خوی اوسترگه
و سریه زو خودی را ویریگم
لچشی ویریگی
و ام دا سینوی چه غل راشی او کور مراس پیدکی
غل بد چشای را چه خیوسی
و ام دا سینوی چه غل راشی او تاریاک را چه خیوسی
نو تاریاک خوزموک دا کلی پا هر کور که پرات دی
نپویگم زدی را ویریگم لکه می راځي رئیسی چې دا غم لړلی تاریاک د کور ته راغلی خوب ناراضی
هیڅ هم نشته آرام ویداشه
و سریا کزما منی دا غم لړلی تاریاک زر خرج کا
ولی خرج کم اوس خو ارزانه دی
ارزانه دی که ګران اسې له کوره ورکه
سماته سبا ته به خرج کوم نور څه وای
د دې لپاره چې خدای مو په روزي کې برکت واچوي اول زکات وباسه او بیا یې خرج کا
سمه خبره ده خو چا ته به یې ورکو
د مسجد ملا صاحب ته به یې ورکو ملا صاحب زموږ کلي ته نوی را کډه شوی دی ضرورت ورته لري
سمه ده زکات به ملا صاحب ته ورکو اوس خودی خوله بنده که ویده شه زتی
سمه ده ویده کیږم
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
مولوی صاحب سلام علیکم
وعلیکم سلام جان محمد په خیر راشی
خیر وسی مولوی صاحب یو مشوره می در سره کوله
خا مهربانی وکه د سیش مشوره در سره کوله
ما ویل د دې لپاره چې مال می پاک شي او خدای پکې برکت واچوي باید اولی زکات وباسم
دا خود ډیر خنیت کړی دی رښتیا هم چې د زکات ورکولو سره مال پاکیږي او خدای جل جلاله برکت پکې اچوي
ما ویل چې دا زکات به تاسې ته درکم ځکه تاسې زموږ جومات ته نوی راغلی یاست او ضرورت به ورته لرئ
دا مهمه نه ده چې زکات دې ما ته راکول شي مهمه دا ده چې باید زکات بېوزلو خلکو ته ورکول شي
نو تاسې خو هم بېوزله یاست دا زکات به تاسې ته درکم
ښه سمه ده ما ته یې راکړه خو دا راته ووایه چې د څه شي زکات دی
د تریاکو زکات دی
څه شی د تریاکو زکات
هو د تریاکو زکات
ته نه یې خبر چې د تریاکو زکات حرام دی
نه والا زنوم خبر زموږ په ولسوالۍ کې اکثره ملایان د تریاکو زکات اخلي زموږ پخواني مولوي صاحبان د تریاکو زکات اخیسته
خیر دی که تر اوسه نوې خبر زه به دې خبر کم زکات په مال کې وي او په اسلام کې مال هغه شي ته ویل کیږي چې حلال وي خو تریاک حرام دی ځکه زکات هم حرام دی
نو دلته خو ټول خلک تریاک کوي او ملایان زکات خوري
یو د خلکو رواج دی او بل د اسلام خبره ده په اسلام کې د کوکنارو کرل د کوکنارو له بوټي څخه تریاک ټولول تریاک ساتل د تریاکو کاروبار کول او د تریاکو استعمال مطلق حرام دی
ولا مولوی صاحب زه خو نه هم خبر ما خو فکر کوو چې ملایان زکات اخلي نو کښت به هم حلال وي
نو ولې ته دا په لکونو ځوانان نه وینې چې د همدې تریاکو او هیروینو له خاطره په نشو اخته دي هم د خدای عبادت ځینې پاتې دی او هم د خپلو کورنیو او ټولنې د اوږو بار دي
رښتیا هم دغسې خو ده زموږ په کلي کې هم څو پوډریان شته
ګوره موږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو اسلام وایي چې باید نه ځان ته تاوان ورسوو او نه بل ته دا تریاک خو زه او ته ښه پوهیږو چې خلک په نشو اخته کوي دا خو سم زهر دی زهر
نو دا ځینې ملایانې ولې زکات اخلي
هغوی د خپلې ګټې له خاطره څه نه وایي کنه نو ښه پوهیږي چې د تریاکو زکات اخیستل حرام دی
ښه نو اوس تاسې دا زکات نه اخلئ
نه 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 په هیڅ صورت د تریاکو زکات اخیستل حرام کار دی چې بیخي له لوږې مړ شم حرام نه خورم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان